احمد شبریم د ازادي راډیو د اتو بجو خبرونه کې ستاسو کوربه. السلام علیکم. د افغانستان د صادراتو ترڅنګ واردات کم شوي.
د چین سره زمونږ په وارداتو کې هم قابل د ملاحظه کمواله راغلی دی.
چین ته به پخوا د افغانستان جلغوزي صادرېدل چې دا صادرات اوس نشته او سوداګر پر طالبانو شخ کوي چې غم دې وخوري.
که څومره یوه ورځ ځنډوي دا به د دې ملت لپاره ډېر نقصان وي، په میلیونونو نقصان ده.
د پاکستان له لورې د کونړ پر دوو ولسوالیو د توپونو او هوانونو ډزې شوي.
د امارات اسلامي ځواکونو پاکستان پوځ ته د ډز ځواب په ډز باندې ورکړ.
کندهاری نجونه تعلیم غواړي.
زموږ په کندهار ولایت کې هم باید لوړ سنفونه شروع سي. دا خو د وخت ځای کې ده، د وخت بیا هیڅ کله نه راګرځي.
په گاونډي هلمند کې ورته ژغ چې ولې مکتبونه نه پرانستل کیږي.
په مکتب کې مو غیر له دوه دانې سپینجری باباګان چې په دروازه کې دي، نور ټول خلګان ملازمین هم ښځینه دي، سرمعلمین مو هم ښځینه دي، معلمان مو هم ښځینه دي.
تر هر څه مخکې خبرونه. په تاجکستان کې د افغانستان سفارت په لکونو ډالر له طالبانو ګرځولي. په نړۍ کې د کورونا له امله د کرسمس په شپو کې تر 2300 ډیری الوتنې لغوه شوې او د افغانستان تر 19 کلونو کشه کرکټ لوبډله نن د متحده عربي اماراتو سره د آسیایي جام سیالیو په ترڅ کې لوبه کوي. د خبرونو تفصیل. په تاجکستان کې د پخواني ولسمشر اشرف غني سفیر د طالبانو حکومت ته د نږدې 8 لک امریکایي ډالرو د بیرته ستنولو غوښتنه رد کړه. محمد ظاهر اخبر پرون په دوشنبه ښار کې خبریالانو ته وویل چې د طالبانو حکومت په رسمیت نه پیژني او هغوی حق نه لري چې د پیسو د بیرته ورلیږلو غوښتنه وکړي.
مینا کی هستن که اسما مطالبه میکنن که این پول
دوی څوک دي چې زموږ څخه دا پیسې بیرته غواړي؟ د افغانستان سفارت بیا هم تکراروم، یو کوچنی کور دی افغانستان، دلته دی، دلته لس زره متر مربع مځکه، ودانۍ، ډیپلوماتان او خلک زموږ سره دي. موږ ممکن ډیری پیسې پیدا کړو او د افغانستان د خلکو خدمت پرې وکړو.
در خدمت مردم افغانستان بسپاریم.
اخبار په عین حال کې تایید کړ چې د طالبان حکومت ته دغه پیسو چې ولکه او شپږتیا زره ډالر دي د بیرته ورسنولو په اړه لیک ورلېښلی دی. خو د طالبانو ویندوی صبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته په دې اړه چې د دوی حکومت په تاجکستان کې د افغانستان سفارت ته لیک استولوي بې خبري څرګنده کړه. ویل کېږي چې دا پیسې د جمهوري نظام له پرزیدو وروسته ظاهرا سهوان په دوشنبه کې د افغانستان سفارت ته استول شوي دي. د طالبانو د حکومت د عامې روغتیا وزارت وای د کورونا وایروس 19 تازه پیښې ثبت کړې دي. دغه وزارت ویندوی جاوید حشیر ازادي راډیو ته وویل چې د نږدې زر تنو لاسمیشته وروسته څرګنده شوه چې د 19 تنو کورونا مثبت ده.
از 19 واقع مثبت دا واقع شد.
له 19 پیښو لس په هرات، دو په کابل، دو په کندهار، دو په میدان وردګ، دو په غزنی او یو په کونړ کې ثبت شوې ده.
هم در غزنی و یک هم در کونړ.
د روغتیا وزارت ویندوی دا هم ویل چې تر اوسه پورې په افغانستان کې د کورونا د اومیکرون بڼه نه ده ثبت کړې. د دغه وزارت پر اساس د سش کال د اګست له میاشتې تر اوسه پورې د کورونا نږدې 410 پیښې ثبت شوي او تر یو سلاتیا ډېر کسان ورڅخه مړه شوي دي. خو باور کېږي چې په افغانستان کې د کورونا پیښې تر دې ډېرې دي چې اکثره نه ثبت کېږي. طالبان وایي چې له قطر او ترکیې سره د کابل او څو نورو هوایي ډګرونو د چارو د سنبالولو په اړه خبري دوام لري. د طالبانو د حکومت ویندوی صبیح الله مجاهد تېره شپه ازادي راډیو ته وویل له دواړو خواوو سره د دوی خبري روانې دي خو تر اوسه کومې نتیجې ته نه دي رسېدلې. د پنجشنبه په ورځ د ترکیې انادولو دولتي آژانس خبر ورکړ چې د کابل د هوایي ډګر د چارو د سنبالولو په اړه د ترکیې او قطر ترمنځ د تفاهم سند لاسلیک شو. د دغه سند پر اساس د دوړو هیوادونو کمپنۍ به د مساوي شراکت پر اساس د کابل د هوایی ډګر د سنبالولو په چارو کې همکاري کوي. د دوړو خواو ترمنځ له موافقې وروسته د دوی او طالبانو ترمنځ خبري پیل شوې چې د شاغل مجاهد په وینا تر اوسه پورې نهایي شوې نه دي. په قزاقستان کې چبان د 200 افغان محصلانو ته د دغه هیواد د بشري حقوقو د کمشنرۍ او د مهاجرت نړیوالې ادارې له لوري بشري مرسته وشوه. د افغانستان د جمهوریت نظام له پرزیدو وروسته له هیواده بهر ډیر افغان محصلان چې د افغانستان حکومت یا خپل کورونی ورسره مالی مرسته کوله له سخت اقتصادي تنګسي سره مخامخ شوي دي. د قزاقستان د استانه ټایمز رسپانې د راپور لمخي پر روانه دسمبر میاشت کې د قزاقستان د بیلابیلو پانتونونو افغان محصلانو له آی او ایم یا د مهاجرت لنړیوالې ادارې د مرستې غوښتنه وکړه او ویل چې په بانکي سیستم کې د خنډ د کبله د خپلو کورنیو له لورې ورسره مرسته نه کیږي. د قزاقستان د کورنیو چارو وزارت د خپل هیواد په پانتونونو کې 155 افغان محصلانو ته ویزې تمدید کړي دي. د پاکستان د سیاسي ګوندونو د یو باثبات افغانستان او د پراخ بنسټه حکومت د جوړولو لپاره پر طالبانو د سیمې د هیوادونو د فشار غوښتنه وکړه. دوی وویل په افغانستان کې ثبات نه یوازې د افغانانو لپاره مهم دی، بلکې د سیمې د هیوادونو په ګټه هم دی، ځکه چې د کډوالو د بهیر له ورماتېدو او د ناامنۍ له خپرېدو به خوندي وي. په نړۍ کې د کرسمس رخصتیو په خاطر سفرونه د کورونا وبا د پیښو د زیاتېدو له امله ګډوډ شوې دي. د کورونا د نوې بڼې او میکرون د خپرېدو له امله په ټوله نړۍ کې تر 2300 ډېرې الوتنې لغوه شوې دي. دا دوهم کال دی چې د کرسمس رخصتیو پر مهال د کورونا ویروس د خپرېدو د مخنیوي لپاره په نړۍ کې یو لړ بندیزونه لګول کیږي. د بریتانیا د عامه روغتیا ادارې پرون اعلان وکړ چې لمړنۍ نقشه ویسای شي چې د کورونا په اومیکرون باندې د اخته شویو کسانو د بستر کېدو احتمال لشته. د بریتانیا د روغتیا د ملي ادارې یا ان ایچ ایس د راپور لمخې د کورونا د دلتا په پرتله پر اومیکرون باندې د اخته شویو کسانو د بستر کېدو احتمال له 500 تر 700 لشته. د دې ادارې له چړونو سره سم سره له دې چې د اومیکرون باندې شدت کم دی، خو د کورونا تر نورو بڼو ژر خپرې شي او د واکسینونو په وړاندې مقاومت ډیر دی. چړونکو وای دا چې د چړونو پر اساس تر اوسه د کورونا د اومیکرون باندې لکبله د ناروغي شدت کم دی یا لکبله مړینې کم شودل کیږي شایي له دې سره هم تړاو ولري چې اوس ډیرو خلکو واکسین کړی دی. د افغانستان د کرکټ تر 19 کلنو کښلو بلبه د آسیایي جام سیالیو په لړ کې نن په دوبۍ کې په خپل دوهمه سیالۍ کې له متحد عربي امارات سره مخامخ شي. متحد عربي امارات د کرکټ د نړیوال شورا بشپړ غړیتوب نه لري، خو د روان آسیایي جام کوربه دی. افغانستان د دې جام لومړۍ مسابقه پر پاکستان بایللې ده. متحد عربي امارات هم خپل لومړۍ مسابقه پر هند بایللې ده. د افغانستان د کرکټ بورډ د نشیاتو رئیس او ویندوی فرید هوتک وای چې افغان لوبډلې نننې مسابقې ته پوره تیاری نیولې دی. د همدارس ویل چې د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله به راتلونکي میاشت له هالند سره په دریو یو ورځنیو مسابقو کې مخامخ شي.
درې نړیوالې 500 ورځې لوبې د افغانستان په قربتوب د راتلونکي جنوري میاشتې په 16 نیټه پیلېږي. یاد لوبې د نړیوال جام په لارموندنه کې مهم رول لري او دغه لوبې چې دي د دواړو هیوادونو لپاره خورا مهمه او ارزښتناک دي.
د ملي لوبډلې د دې مسابقو ترڅنګ تر 19 کلونو کښه لوبډله هم له آسیایي جام وروسته ویسټ انډیز ته ځي چې تر 19 کلونو د کښو لوبډلو په نړیوال جام سیالیو کې ګډون وکړي. اوس د رادیو په منځني سپه 12 شپږنوي په ټول افغانستان کې اوري احمد شپریم پرې خبرونه کې ستاسو کوربه تخنیکی چاري شمشاد زدران مختوړي. د ورستیو بدلونونو لکبل د افغانستان واردات او صادرات کم شوې دي. د جګړې ترڅنګ په بانکي سیستم کې خند د اقتصادي وضعیت خرابېده او ګڼ نور عوامل سبب شوي چې د افغانانو چې افغانان د خوراکي موادو او اجناسو د اخیستو توان للا سور کی او یای دا توان کم شي او په نتیجه کې واردات لږ شي. د صادراتو په لار کې خندونه سبب شوي چې د افغانستان په ځانګړي ډول د جلغوزو صادرات اغیزمن شي. اسمت ساروان په دې اړه راپور لري.
د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونوي چې نورو هیوادونو ته د افغانستان صادرات او ورڅخه واردات د پام وړ کم شوي دي. د دغه خنوم راستيال خانجان علي کوزي ازادي رادیو ته موبایل ل چین او نورو هیوادونو څخه د افغانستان واردات د ورستیو تحولاتو لکبل کم شي بي دي.
د چین سره زمنګ په وارداتو کې هم قابل ملاحظه کمواله راغله ده او دا په دې خاطر ده چې زمونږ ټول د ټولي دنیا سو واردات کم شي دي.
چین ته د افغانستان په صادراتو کې تر ټولو مهم قلم جلغوزي دي. خود طالبان له وخت رسیدو وروسته هغه آسانتیاوی ختمی شوې چې د تیر حکومت په محل د جلغوزو صادرونکو ته ورکول کېدل. د جلغوزو صادرونکو شکایت کوي چې له همدې کبله صادرات کم شوي او کجر چین ته د جلغوزو د صادراتو لپاره آسانتیاوی برابرې نشي، جلغوزي به خراب شي. په خوست کې چې د جلغوزو د تولید او پروسس یو مهم ولایت دی، د دې میوې سوداګر الحاج محمد نعیم د طالبانو له حکومت وغوښتل چې د دوی د جلغوزو د صادراتو په لار کې رامنځته شوي خنډونه لیرې کړي.
کڅوم ریو ورزم زندې دا بدی دی ملت لپاره ډیر نقصان په ملیونونو نقصان ده نو دا به دوه باسي د خارج ته شهر لار باندې یو باسي مون کوم مشکل پاکستان یا کوم نور ملکونو سره نه لرو په هر لار سي دا به دوه باسي
په خوست کې د جلغوزو یو بل کاروباري حاجی مستان هم شکایت لري چې کاروباریانو ته خپل مال پاتې دی او خرابې شي
مثال کې پیره ور د خلک سره مثال کټل د صغیره غریبونو ستې مثال مولې پوتو دای مولې خراب شو ملک میگی او شپاکه یو کیلو د کوموي او مطلب دا د 2 کیلو اسړای کیمګی چې چا کړی کړای وی دا مول یو کیلو برای کیمګی 2 کیلو می کوموي نه دا میګی ستر چرواکه نه د غختنه د امارات چې مثال کې میخته هر الیار وی چې والیار ته پېدو کو چې مثال کې میګ د مول ناکل کی وی بس
د جلغوزیو کاروباریان اندیشته لري چې که د صادراتو لپاره لارې خلاصې نشي د دوی ترمنځ به لوی شخړې پیښ شي ځکه چې یو لبل پورور دي حاجی محمد گیانی خیل په دې اړه آزادی رادیو ته وویل
یو د یو سره خاکته بل د بل سره خاکته بل د بل سره خاکته دا ګډه غلیاره خلوص نشي په منځ کې به لوی جګړې لوی مصیبات لوی تکلیفونه به جوړ شي
شغله علي کوزی د وارداتو او صادراتو د کمیدو د دلایلو په لړ کې د بانکونو ستونزه او د پیسو په انتقال کې د مشکل او ځینو نورو مواردو یادونه کوي
په شروع د 2023 کال کې د قواو وتلو او جنگونه او وضعیت په امنیتي لحاظ باندې خنو مصارف کم او ارزه ډیر او تقاضا کم و
جلغوزه نوري وچ میوي غالي او قیمتي ډبري د افغانستان عمده صادراتي اقلام دي د شغلي علي کوزي په وینا تیر کال افغانستان چین ته د 8 میلیون ډالرو صادرات لرل خو سش کال ته کې ډیر سلنه کموالی راغلی دی همداراز تیر کال افغانستان له چین څخه د 1 میلیارد ډالرو په ارزش واردات لرل خو سږ کال 900 میلیون ډالرو ته کم شوي دي
ازادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو د ډیموکراټیکو ارزښتونو د تقوی له قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده
د کونړ اوسیدونکو او چارواکي وای یو ځل بیا پاکستاني ځواکونه د کونړ پر شلتن او سرکانو ولسوالیو د ټوپونو ډزې کړې دي چې د طالبانو له خبرګون سره مخامخ شوي جزئیات په دې راپور کې
د کونړ پر سرکانو او شلتن ولسوالۍ د جمعې ورځې مازیګر مهال د پاکستان پوز د ټوپونو او نورو درنو وسلو ډزې کړې د خلکو په وینا چې د ټوپونو را توغول شوې ګولې د شلتن په سونو چوګام او د سرکانو ولسوالۍ په ګنجګل او باروګي سیمو لګېدلې چې تر اوسه د ځاني تلفاتو په اړه کوم خبر نشته دوی وایي چې د پاکستاني او توپچی بریدونو په جواب کې طالبانو هم لاسمارو سرکانو د ډي سي ټوپونو ډزې کړې او د ډز جواب په ډز ورکړې د کونړ یو تن وسیدونکو خان محمد
نن چې د مرمۍ د پاکستان د دوري نه د کونړ په شلتن ولسوالۍ او همدارنګ په سرکانو ولسوالۍ باندې راغلي د امارت اسلامي ځواکونو پاکستان په وسته د ډز جواب په ډز باندې ورته دا زمونږ د کونړ د ولسونو غوښتنه وه
په کونړ کې یو شمیر طالب چارواکي هم منی چې د دوی وسلوالو د پاکستاني ځواکونو د توپچی بریدونو جواب ورکړي خو د موضوع د حساسوالي لامل د نوم او غږ خبرولو څخه ډډه کوي په کونړ کې طالبان پاکستانی ځواکونو ته په داسې حال کې د ډز جواب په ډز ورکوي چې څو ورځې وړاندې د پاکستان پوز د ننګرهار لالپوري ولسوالۍ اړوند په لوڅۍ کې اغزن سیم غځولو خو طالبانو یې مخه ونیوله او اغزن سیم یې ترې راوړ هغه ویډیوګانې چې په ټولنیزو رسنیو کې خپرې شوې په کې د ننګرهار ملي امنیت سرپرست رئیس ډاکټر بشیر ښکاري چې پاکستانی وسکرو ته توندې خبرې کوي او ورته وایي چې نور باید لوړاندې راتګ ډډه وکړي د ننګرهار د اطلاعاتو او کلتور ریاست رسنیو ته په لیږلې خبر پاڼه کې لیکلي چې د طالبانو د دفاع وزارت لوی درستیز قاري فصیح الدین فاتح د ننګرهار لوړپوړو چارواکو سره دغه سیمې ته تللی و او هلته یې ویلي چې اسلامي امارت ټولو ګاونډیو سره ښه ګاونډیتوب غواړي خو که څوک د افغانستان د ځمکې نیولو او دلته د ستونزو پیدا کولو هڅه کوي نو دوی هم غلي نشي پاتې کېدی د ښاغلي فاتح دغه خبرې د ټولنیزو رسنیو د یو شمیر کارونکو لخوا ستایل شوي دي پاکستان تر اوسه د نوو توپچي بریدونو د هغوی لخوا په لالپوره کې د اغزن سیم غځولو او د طالب چارواکو د غبرګون په اړه څه نه دي ویلي. له 2010 زیږدیز کال را په دې خوا د کونړ او د هیواد په یو شمېر سیمو د پاکستان پوز توپچي بریدونه کوي. د سیمې اوسیدونکي وایي په دغو بریدونو کې تر اوسه په سلګونو کسانو ته مرګ ژوبله اوښتې او ګڼې کډوال کړي دي. د دوی په خبره چې په ډیرو ځایونو کې پاکستاني پوز له ډیورند کرخې وړاندې راغلی، اغزن سیمونې غځولي او د خلکو د تګ راتګ مخه یې نیولې ده.
طالبان وایي چې له خپلو لیکو یې تر اوسه پورې نږدې 2000 تنه ایستلي دي. د طالب چارواکو په وینا په تصفیر شویو کسانو کې د دوی ځینې جګپوړي کسان هم شامل دي. طالبان وایي دا کسان په دې خاطر له خپلو لیکو شړلي او ځینې حتی نیولي چې له خلکو سره یې زور زیاتی کاوه. عصمت څاروان راپور لري.
طالبان وایي چې له خپلو لیکو یې تر اوسه پورې شاوخوا 2000 تنه تصفیه کړي او دې لړۍ ته دوام ورکوي. د طالبانو د حکومت د دفاع وزارت ویندوی عنایت الله خوار رسمي تېره شپه ازادي راډیو ته وویل د دفاع وزارت تر څارنې لاندې د صفوفو د تصفیه کمیسون چې څه موده پخوا جوړ شوی او په ټولو ولایتونو کې کار پیل کړی، د طالبانو له لیکو څخه هغه مغرض او مفسد کسان چې د امارت په نوم او د طالبانو له جامع څخه په استفادې ظلم او فساد کوي د اسلامي امارت او اردو له لیکو باسي.
راپوری که تا امشب ما داشتیم دقیقا 1000
کوم راپور چې تر نن شپې پورې موږ درلو دقیقا 1915 اتیاتن استلسیوی او هغه کسان چې په فساد او غلا تورنسیوی وو د قانون منګولو ته سپارلسیوی، او دا کمیسون لدی ایسته هم خپل کارته په جدیت دوام ورکوي چې یو منظمه اردو جوړه سي او هیڅوک ونه کړای سي چې د مجاهد له نوم او له جامو ناوړه استفاده وکړي او زموش پر هیوادوالو ظلم او زیاتی وکړي.
سوره موده بالای هموطنان ما ظلم او یا زیاتی بگوید و بکند.
د طالبانو د تصفیه کمیسون بیا ویلی چې یو شمېر کسانو چې ټاکل شوی و تصفیه شي په خپل د دوی لیکی پریشي دي. کمیسون ادعا لري چې د تیر حکومت د یو شمېر پاتیشونو په ګډون ځینې فاسدې ډلې سوداګر ځوروي او پانګوال له هیواد تېښتې ته مجبوروي. په همدې حال کې د طالبانو د حکومت دفاع وزارت په بیلابیلو ولایتونو کې خپلو جنګیالیو او د امر بالمعروف وزارت غړیو ته له خلکو سره د ښه چلند په اړه روزنیز کورسونه دایر کړي دي. د دفاع د وزارت ویندوی وایي کوم کسان چې د دوی له لیکو ایستل شوي یوازې عادي پلی سرتیری نه دي، بلکې د هغوی په منځ کې جګپوړي کسان هم شته چې د ظلم او بې رحمۍ په وجه ایستل شوي دي. راپور نو وایي چې د طالبانو له لوري له خپلو لیکو په ایستل شویو کسانو کې د ځینو ولایتونو رئیسان هم شامل دي.
طالبانو په افغانستان کې د تیر حکومت دوه وزارتونه او د ټاکنو اړوند دواړه کمیسونونه لغوه کړي دي. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل چې د دغو وزارتونو او ادارو لپاره نوره د کار اړتیا نه وه، خو ښاغلی مجاهد ټینګار وکړ چې په راتلونکي کې به د ملي شورا بدیله شورا جوړې شي چې هغې ته به بیا اداره او ریاست ودان شي. نور حال فیروزه عزیزی راکوي.
طالبان وایي د افغانستان ملي شورا به بیرته په فعالیت پیل وکړي، خو د شورا د څرنګوالي او داشان د دقیقې نیټې په اړه څه نه وایي. د طالبانو د حکومت ویان او د اطلاعات او فرهنګ وزارت مرستیال ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو سره د پخواني حکومت د دوه وزارتونو او دغه شان د دوه خپلواکو کمیسیونونو د لغوه کېدو په اړه په خبرو کې دا موضوع یاد کړه. نوموړي وویل کابینې پریکړه کړې چې پارلماني او د سولې په چارو کې د دولت وزارتونه او ترڅنګ د ټاکنو او ټاکنیزو شکایتونو کمیسیونونه لغوه شوي دي. ښاغلی مجاهد د یادو ادارو او وزارتونو د کارکوونکو د برخلیک په اړه څه ونه ویل چې آیا دوی به په نورو ادارو کې ادغام سي او کنه. نوموړي وویل چې اوس مهال اړتیا ته په کتو او د اقتصادي ستونزو له امله یاد وزارتونه او ادارې لغوه شوي او د اړتیا پر مهال بیرته جوړېدای سي.
سولې چارو وزارت او د پارلماني چارو وزارت دغه دوز لپاره اړین نه، بلکې د ځکه اقتصادي پلو حکومت ستونزې لري او داسې اداره سره فعلا کار نه کوي، وړتیا نه استفاده نه کیږي، حکومت په اوبو باندې بار کیږي. او دوم وزارت هم داسې د پارلماني چارو هم ځکه اوس هغه شکل باندې کوم مخکې حکومت بڼه وه هغه رقم نه ده، دا کې به جوړېږي د شورا بڼه به لري، شورا جوړېږي، هم د مشورانو شورا هم د عام شورا وریاغه به ځان ته بیا په وخت کې ضرورت په اساس یو ریاست هم کولی شي کنټرول وکړي، او اړتیا دې پوره کړي.
ښاغلی مجاهد د عامې شورا په اړه څه ونه ویل چې آیا هدف یې ولسی جرګه ده او که کومه نوې شورا؟ خو وړاندې له دې ازادي راډیو ته ویلي و چې د علماو شورا جوړوي چې په افغانستان کې به د بېلابېلو موضوعاتو د حل په اړه مشورې کوي. طالبان په داسې حال کې د دوو وزارتونو او دغه شان دوه کمیسیونونو د لغوه کېدو اعلان کوي چې دوی له دې وړاندې د پخواني حکومت د ښځو چارو وزارت د امر بالمعروف په وزارت بدل کړی دی. یاد وزارت دنده لري چې اسلامي احکام پلي کړي. د دې ترڅنګ څو موده وړاندې بشر حقونو د خپلواک کمیسون د لغوه کېدو په اړه هم راپورونه خپره شوي وو چې په نړیواله کچه یې غبرګونونه راپارولي وو. خو ذبیح الله مجاهد وایي چې د بشري حقونو کمیسون په خپل ځای دی او فعالیت ته به دوام ورکوي. طالبانو د روان میلادي کال د اګست پر 15مه د افغانستان واک په لاس کې واخیست او د دسمبر میاشتې په وروستیو کې د ملا محمد حسن اخوند په مشرۍ سرپرست حکومت جوړ کړ چې د کابینې غړي یې تر ډیره دینی عالمان او مولویان دي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
نړیوالو چاپی خبرونو په خپلو تاسو غنو کې د افغانستان په اړه خبره کړې دي. صفی الله ستانکزی کتنه ورته کوي.
واشنگتن اگزامینر په افغانستان کې په روان بشری ناورین په تیر بیا د میلیونونو خلکو په لوګي باندې او مقاله خبره کړي. په مقاله کې راغلي د غنو خلکو د خوراکي موادو زیرمه ختمي دي او کاروبار هم په ټپه درېدل. د خوراکي موادو د کمښت د بحران درې عمده لاملونه وچکالي، جګړه او د حکومت سقوط یاد شوې. د دې ترڅنګ د امریکا لخوا د افغانستان د شاوخوا 9.5 میلیارډ ډالرو کنګلولو ته هم اشاره شوې. د واشنگتن اگزامینر په لیکنه د امریکا دې اقدام د افغانستان د اقتصادي ځوړتیا لپاره لار هواره کړه. د طالبانو په بیا واکمنۍ دوله افغانستان سره د بهرنیو مرستو لویه برخه بنده شوه چې ورسره په دغه هیواد کې د څو اونیو په موده کې د خوراکي موادو بیې آن تر دوو چندو لوړې شوې. امریکا د افغانستان شاوخوا 9.5 میلیارډ ډالر کنګل کړل او وی ویل چې دا پیسې نه آزادوي خو له افغانانو سره به بشري مرستو ته دوام ورکوي. د امریکا دې اقدام او افغانستان ته د نقدو پیسو دراتلو په سر لګیدلی محدودیتونه او خندونه د دې لامل شول چې د خلکو اقتصادي وضعیت ورستر بلی خراب شي. د ملګرو ملتونو له اټکل سره سم نږدې 3 میلیونه افغانان د خوړو له کمښت سره مخ دي او کمرستندوی بنسټونه سمدستي لاس په کار نشي نو دا شمیر لا پسې زیاتیږي. Stars and Stripes ورسپانی لیکلی د افغانستان د مرګ په لوی لار کې بمونه ورک شوی خو کړهونه لا پسې ژورتللی. دا مقاله د کابل کندهار په لوی لار متمرکزه ده چې یو وخت د مرګ په لوی لار مشهوره و ځکه وخت نا وخت به د سختو بریدونو او چاودنو شاهد و. ترڅنګ د دې لوی لارې په ګڼو برخو کې د دولتي ځواکونو د موټرو د کاروانو د هدف ګرځولو لپاره بمونه ایښودل کېدل. Stars and Stripes لیکي اوس چې سړی په دې لار تیریږي ښکاري چې څومره ویجاړه ده او لا بیرته نه درغول شوی. سټرایپس زیاتوی اوس چاودنی نه کیږي خو د لارې په سر د پروتو سیمو غربت او کړهونه لا پسې خلکو ته جوتیږي. د مقالې لیکوال د طالبانو په اوسنی حاکمیت کې له کابل تر کندهار په دې لوی لار د خپل سفر سترګولیدلې حال بیان کړي. له کابل څو مایل لري د سړک په سر د هغه تنکی ځوان خبرې هم راخستې چې بیلچا په لاس د سړک په ویجاړو ځایونو خاوره او شګه اچوي او له هر تیریدونکو موټر د مدرسې د جوړولو په نوم پیسې غواړي. تر دې ورهاخوا د طالبانو ځای ځای چک پوینټونو ته هم اشاره شوی چې د طالبانو وسلوال خلک تلاشي کوي او په یو نیم کس باندې چشکی وي ښکته کوي. د کابل کندهار لوی لار د امریکا په شاوخوا 3.5 میلیون ډالرو باندې په 2003 کال کې بیا ورغول شوه. سټرایپس لیکلي تمه وه چې د دې لارې بیا رغول به د خلکو په زړونو کې د امریکا لپاره ځای پیدا کړي خو برعکس دا سیمه د جنگ په ساحه بدله شوه او د امریکا د ماتې سمبول وګرځېده.
دا سجلډو پروانه خبرونه کې به وړاندې دا هم واوري.
د لرګي دا دروازه او د خټو دا جوړ کور د طالبانو د مانوي پلار او د طالبانو د تحریک یا د بنسټي شودون کې د مشر ملا محمد عمر راخوندي. دا کور د ورزګان ولایت په دیهاوتو لسوالي فلندې نواسیمه کې دی. د په همدی کور کې شپانه سکالا د همسایه په توګه تیر کړی دی. د خپل اقا سره همدای د میلمستیا کوټه ده.
د طالبانو د تحریک مؤسس مولا محمد عمر تر مرګ مخکې چیرته وو او کورنۍ د جمهوریت تر سقوط مخکې چیرته وو؟ وړاندې په یو راپور کې دا موضوع په تفصیل در سره شریکو.
ستاسو له پیغامونو
دا بشری مرستی دا راستون کو تمیلون کو تمی او درخواست دی چې دا مرستی باید د کار په مقابل کې توزیع شي. یو خانه وطن کې لږ آبادی پیدا شي او بیا خلکو مستحق خلکو ته ورسیږي. دا اوسنی شکل نقد توزیع کول دا پته نه یو سکی هو نه لري. دا به ښایي چې د بانک جهاني له لارې مصرف شي او هماغه پروژې نیمکاره پروژې یا نوې پروژې ډیزاین شي او هماغه پروژې مخکې ورسې خلکو پکې کار پیدا شي، خپله مستحق خلک کار ته راځي او دا په ډېر یو اساسي شکل وویشل شي. په دغه شکل چې اوس وشي کېږي د کې اتمان مستحق خلکو ته نه رسیږي. زما دا نظر
روزانه په پنځو میاشتو کې د دوو میاشتو معاش بنو خود را کوي مشته، مګر سل فیصد چیرې اجرا شول؟ په پنځو میاشتو کې د درو میاشتو معاش چې زور د اسد د میاشتو معاش وو چې هغه د زاړه حکومت پر حساب مشته راکړل شو، مګر سست حکومت په دوران کې و مامورینو ته صرف په دوو میاشتو معاش رسېدل. نور بس هغه نور پاتې دي. هیڅ ولایت کې که اجرا شوي وي خو په زموږ په ولایت کې چې موږ یې نشو درته ویلی چې یو سرحدي ولایت دی نه دی اجرا شوي. نو زموږ پیغام دا دی چې ته واوري او دغه زموږ ماشینه راته اجرا کړي هغه د پاتو میاشتو د هم
دغه موږ مهاجر دلته پراته د دغه حاجي نجار په کاسته کې زموږ ژه څوک نه اوري. دغه چې بیا ماشي وبېښو بیا بده پاتې وي ویاخته په خیمو کښې مو ژوند دی د کندهار د درې میاضې سره. نو دغه زموږ ږغ دی د لوی مقامو پورې وویشي.
ستاسي پیغام ستاسي نظر.
په کندوز ولایت کې یو ملي سوداګر د دال نخودو د پروسس د فابریکې په جوړولو سره په لسګونو ځوانانو ته د کار زمینه برابره کړې ده. دغه فابریکه د څه باندې 2.5 لکه امریکایي ډالرو په لګښت جوړه شوې او خپل تولیدات پر کندوز سربیره بغلان، بلخ، کابل، خوست، پکتیا او پکتیکا او ننګرهار ولایتونو ته صادروي. نور حال پرې راپور کړي.
په کندز ولایت کې د دال نخودو د پروسس د یوې فابریکې په جوړېدو سره لسګونو کسانو ته پکې د کار بوختیا برابره شوې ده. د دې فابریکې مسؤول مجیب الرحمن آزادۍ راډیو ته وویل چې دوی 8 ډوله دال پروسس کوي او په 24 ساعتونو کې 14 ټنه دال تولیدوي.
او دا فابریکه چې موږ جوړه کړې ده د دالو او د نخودو او د مټرو د میو او د نسکو فابریکه ده چې د دې نه موږ نه تقریبا 8 قسمه دال جوړو او دا دال تقریبا زمونږ جنوبي ولایتو ته ټول انتقالیږي او هلته په مصرف رسی.
د نوموړي په وینا دوی خپل تولیدات پر کندز سربیره مزار شریف، بغلان، کابل، خوست، پکتیا، ننګرهار او یو شمیر نورو ولایتونو ته هم صادروي. په دې فابریکې کې شاوخوا 150 ځوانانو ته هم د کار زمینه برابره شوې ده. 25 کلن محمد ظفر چې له 2 کالو راهیسې په دې فابریکې کې کار کوي، هغه وایي د میاشتې 9000 افغانۍ تنخوا اخلي او له همدې لارې د خپلې 10 کسیزې کورنۍ لګښت پوره کوي.
دغه ته الحمدلله کار جوړ ده، غریبي شته. ایران ته چی کوو چې دغه فابریکې جوړې شي؟ موږ به ایران کې چی کوو؟ حکومت دې موږ سره کومک وکړي. برق دې نه ځي اوس، بسټار ته برق فعاله دي. موږ کار مخکې ځي چې برق نه وي نو کار نشته.
لطیف الله چې 35 کاله عمر لري، د ماشین مخې ته ولاړ دی او د پروسس شوو دال نخودو د بوروی خولې ګنډي وایي پخوا له بیکاري ځورېده خو اوس خوښ ده چې په دې فابریکې کې کار کوي.
دغلته موږ 40-50 نفره کارګر موږ دغلته راغلي اسو، نو خواړه لګیا اسو، دغه نفقه خواړه موږ لرو. موږ غواړو د دولت نه چې دغه موږ او تاسو دغه یو فابریکې جوړې شي، دغه ټول یو خپله موږ اساسي پیشرفت دی چې موږ او تاسو ټول په کار شو، کار موږ ته کاریابي پیدا شي.
د کندز د صنعت او سوداګرۍ د ریاست رئیس غلام علي عیدزاده وایي دوی په دې ولایت کې له پانګوالو سره د ځمکې ورکولو او د برېښنا د بیې په کمولو کې مرسته کړې او نورې اسانتیاوې هم ورته برابروي.
د قسمت مصرف برق ځینو تخفیف دادیم که از 12.5 افغانۍ مصرف برق
د برېښنا د بیې د کموالي په برخه کې له دوی سره مرسته کړې ده. خو دوی د 1 کیلووات برېښنا په بدل کې 12 افغانۍ ورکولې، خو اوس 5 افغانۍ ته راټیټه شوې ده. موږ پانګوالو ته نورې اسانتیاوې هم برابروو. په دې فابریکې کې زیات شمېر خلک د کار او روزګار خاوندان سوي دي.
یو شمیر اقتصادي کارپوهان ټینګار کوي چې د افغانستان اوسنی حاکم نظام باید د کورنیو تولیداتو د ودې په خاطر له پانګوالو ملاتړ وکړي او دغه راز د امنیت تامینولو، د مالیې کمولو او د برېښنا په برخه کې پانګوالو ته اسانتیاوې رامنځته کړي تر څو پانګوال خپلې شتمنۍ له هېواده بهر انتقال نه کړي او تر څنګ به یې خلکو ته هم د کار زمینه برابره شي.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
اته بجې او دیرش دقیقې شوې. لنډ خبرونه. په تاجکستان کې د پخواني ولسمشر اشرف غني سفیر د طالبانو حکومت ته د نږدې 8 لک امریکایي ډالرو د بیرته ستنولو غوښتنه رد کړه. د طالبانو د حکومت د عامې روغتیا وزارت وایي د کرونا ویروس 19 پیښې ثبت کړې دي. طالبان وایي چې له قطر او ترکیې سره د کابل او څو نورو هوایي ټکرونو د چارو د سنبالولو په اړه خبري دوام لري. په قزاقستان کې څه باندې 200 افغان محصلانو ته د دغه هیواد د بشري حقونو د کمشنرۍ او د مهاجرت د نړیوالې ادارې له لوري بشري مرسته وشوه. د پاکستان سیاسي ګوندونو د یو باثباته افغانستان او د پراخ بنسټه حکومت د جوړولو لپاره پر طالبانو د سیمې د هیوادونو د فشار غوښتنه وکړه. په نړۍ کې د کرسمس تر رخصتیو په خاطر سفرونه د کرونا وبا د پیښو زیاتېدو ګډوډ کړی دي. د کرونا د نوې بڼې او میکرون د خپرېدو له امله په ټوله نړۍ کې تر 2300 ډیر الوتنې لغوه شوې دي. د بریتانیا د عامې روغتیا ادارې پرون اعلان وکړ چې لومړنۍ نقشې او احصایې شي چې د کرونا په میکرون بڼې د اخته شویو کسانو د بستر کېدو احتمال لږ دی. او د افغانستان د کرکټ تر 19 کلونو کشه لوبډله به د آسیایي جام سیالیو په لړ کې نن په دوبۍ کې په خپله دوهمه سیالۍ کې له متحد عربي اماراتو سره مخامخ شي. ازادي راډیو په منځنۍ صفه 2 شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري. د طالبانو د تحریک مؤسس ملا محمد عمر تر مرګ مخکې چیرته و او کورنۍ د جمهوریت تر سقوط مخکې چیرته و؟ زموږ خبریال هغه کسان را شغولي چې له دې خبر دي او د ملا محمد عمر د کورنۍ غړي یې ساتل او پالل. نور په دې راپور کې
دا جاغه د طالبانو د بنسټي شودونکو ملا محمد عمر دی چې لسیزی وړاندې د رسنۍ سره یوازي د ټلیفون لاري خبري کړي، خو نوموړي د خپل وکلنی دورې پر مهال د رسنۍ په وړاندې نه دی راښکاره سوی. د طالبانو د غورزنګ مشر او بنسټي شودونکو ملا محمد عمر چې اصلي د افغانستان د جنوبي ولایت د کندهار د خاکریز ولسوالۍ اوسیدونکو دی، خو د ژوند زیاته برخه د ورزګان په دهراوت ولسوالۍ کې تیر کړی ده. د دهراوت ولسوالۍ اوسیدونکو او د ملا محمد عمر نږدې ملګری وای ملا محمد عمر د خپل پلار له وفات څخه وروسته د 15 کلنۍ په عمر له خپل کورنۍ سره د کندهار لډانډو ولسوالۍ څخه د ورزګان دهراوت ولسوالی تولیش دیده او هلته د خپل اکاګانو مولوی محمد انوار او مولوی محمد جمعه تر سرپرستی لاندې د یادی ورسوالی د لندیانی په سیمه کې د ژوند بل پړاو پیل کړ.
د لرګي دا دروازه او د خټو دا جوړ کور د طالبانو د مانوي پلار او د طالبانو د تحریک یا د بنسټ شودونکو د مشر ملا محمد عمر را خوندی. دا کور د ورزګان ولایت په دهراوت ولسوالۍ فلندی نواسیمه کې دی. د په همدی کور کې 14 کاله د همسایه په توګه تیر کړی دی. د خپل اکا سره همدایې د میلمستیا کوټه ده.
دا د ورزګان ولایت د دهراوت ولسوالۍ د لندی ناو فلندی ناو کې دغه ځای د په همسایه توب د امیر مومنین اکا پښ کې وسیدی چې دی ورارو. دا د د اکا ځای و دا ځګې دلته په همسایتوب دی وشدې دلته 15 کاله درول اسکار پر دلته و. بیا چې دی افغانستان د دوی لاس د مجاهدینو د امیر مومنین لاس وروجه دی، بیا دوی د دغه سولاړه کندهار ته پکړه حالت یې بیا ستوګنه کول.
عبدالرحمن او د سیمې نور خلګوای ملا محمد عمر اخوند د کندهار په خاکریز ولسوالۍ کې د شوروي ځواکونو په وړاندې وسله پورته کړي. نوموړي وای ملا محمد عمر په یادی ولسوالۍ کې د ملا محمد اخوند لور سره کوژده کړي او په خبرې کله چې ملا محمد عمر اخوند وخت ورسېدی نو یو ځل بیا د راوت ولسوالۍ ته ورغلی. د معلوماتو پر اساس چې ملا محمد عمر په قومو ته کړي د مولوی غلام نبی هوتک زوی دی، د مولوی محمد رسول مسی او د مولوی باز محمد کړو سیدی. په کال 1409 هجری المریز کال کې چې له 1908 زیږدیز کال سره سمون خوري د افغانستان د کندهار ولایت د خاکریز ولسوالۍ د چاهیمت په کلی کې په یوه غریبه کورنۍ کې زیږېدلی و. د ملا محمد عمر نږدې ملګري او د دهراوت ولسوالۍ اوسیدونکي زیاتوي کله چې د طالبانو تیر تحریک ړنګ سو نو د ملا محمد عمر کورنۍ دهراوت ولسوالۍ ته کوچ کړي. د دهراوت ولسوالۍ د میاندو د سیمې قومي مخور غلام نبی خان اکا او د ملا محمد عمر نږدې ملګري ازادي راډیو ته وویل کله چې د طالبانو تیر نظام چپه سو نو ملا محمد عمر خپل کورنۍ وده ته وسپارل. نوموړي وایي شاوخوا درې میاشتې د ملا محمد عمر کورنۍ د هغه په غوښتنه ساتلې ده چې څو ځلې په هغه وخت کې د بهرنیو ځواکونو لخوا چاپی هم پرې ووهل سوې
چې دوی واده واده د کندهاره راغله د کوچنیانو له مولي یعقوب صاحب چې ورته را وو پر دغه ځای ته بیا ما د شپې کډه راوړې ده د پلار کره مې وروړې ده د ملا محمد اخوندې کره پر هغو باندې کار تکلیف سو بیا مې راوسه یو بل همسایه مې د یو سره بار کې بیا مې په هغه کې واړول دغه بسم الله هغه هم ورسره و دا بسم الله هغه په شمول مې بیا راوسه په دې سره کې مې واړول په دې وخت کې چې یو څو زمانه تېره سوه امریکایانو ټاپه را باندې وله زموږ شان یې هم ګرده یوړه د دوی دام یې وړه ټول هغه شان مانې سره چور کړه دی مو بیا راوسی دغه ځای سم بیا په دغه سره کې ملا یعقوب اخوند خپله همدې د خپل کشرانو سره یو ځای کې کور یې په دغه خو بیا دلته یې ورور پیدا شو او ورور یې پیدا شو د هلته ښه یو څو زمانه کې بیا نوکې کراري سوله واره مو بیا واستوه زیاته بیا ما دا کوچنیان د چا په لاس ورکړه بلکې باره بوتله پاکستان ته یې واړوه.
غلام نبی خان کاوی ملا محمد عمر اخوندی د شوروي د ځواکونو د يرغل په وړاندې د دې تر لاس لاندې جنګېدلی او نږدې ملګری وو. نوموړی وایي کله چې د طالبانو تیر نظام چپه سو او ملا محمد عمر خپل کورنۍ وده ته وسپارل نو بیا یې ورسره اړیکې ختمې سولې او په اړه یې معلومات تر ننه پورې نه لري، خو د زوی ملا یعقوب اخوند سره یې اړیکې لرلې او دوه کاله وړاندې یعنی په 2019 کال کې هم په پاکستان کې ورسره لیدلې دي.
ملګری مو د کلي مو خدای مو قریب وو نور کرامت مو نه وسه درلودې شناخت مو سره درلودې خو دلته به د دغه ملا محمد اخوند زه مبارې دلته دوستي وکړه په دهراوت کې نو خو بارې ساتنګه پر مخ نو د ده د سوله کوي پارک کوي یا دنیا کلونه به یې دوه کاله به کې چې نه مې لیدلې ولې نه راتلې خو موږ ورکړو پاکستان کې مو سره لیدوله نو دا اوس کوم مزه ده چې خو موږ دا چې په چا ګرځاوه اړیکې خو اوس هم موږ دانه دي ورسره خرابې خو مانا موږ دا چې ورغلي نه یو.
موږ هڅه وکړی چې په دې اړه د ملا محمد عمر د کورنۍ د غړو او د طالبانو د دفاع وزیر ملا یعقوب چې د ملا محمد عمر زوی دی هم خبرې وکړو خو بریالي نه سو. خدای وازی ملا محمد عمر نه دی چې د ورزګان د خلکو سره تعلق لري، بلکې د طالبانو نور مشران هم لکه د طالبانو د رئیس الوزرا مرستیال ملا عبدالغنی برادر هم د ورزګان د دهراوت ولسوالۍ اوسیدونکي دي او ځینې نور لوړپوړي مشران هم د ورزګان د نورو سیمو دي.
سلام علیکم، بفرمایید. برنامه زیر آسمان کبود از رادیو آزادی هست.
شده مردم بسیار زیاد مشکلات دارن، سرگ نیست، برق نیست.
د او د پاکستانی طالبانو د مخکینی مشر
څه د تاریخ طالبان پاکستان د افغاني طالبانو د کوشش او یو نتیجه ده
خو برای خورا جواب میکنیم. اما اکثر ساوی پورتمون او بلډینګ او سوروی سرمایه
داختر از یک بحث و فراتر از یک خبر زیر آسمان کبود
ترشن آسمان لندی هر شنبه د مسپخین لدو تر چلو رو بجو
ترشن آسمان لندی پروگرام نن لاسدی رادو په کندهار کې د لوړو ټولګیو شزینه زده کوونکې د زده کړو د پیلې دوه غوښتنه کوي. دوی وای په شوانځیو کې شزینه شوونکې او کارکونکې دي، خو بیا هم د طالبانو د حکومت لخوا دوی ته د زده کړو اجازه نه ورکول کیږي. شزینه زده کوونکې وای که زده کړې ژر پیل نشي نو یو بشپړ تعلیمي کال به ضایع شي. په عین وخت کې په کندهار کې د طالبانو د حکومت د پوهنې ریاست چارواکي وای د پوهنې وزارت د یوې ځانګړې لایحې وروسته د لوړو ټولګیو زده کوونکو ته د زده کړو اجازه ورکوي، خو دوی تر دې دمه وخت نه دی تعین کړی او په کندهار کې چې ګرمسیر ولایت دی باید په دغو ورځو کې نجونې مکتبونو ته لاړې شي. په دې اړه پام وکړئ. دې راپورت
پر افغانستان د طالبانو د واکمن کېدو شاوخوا څلور میاشتې تیریږي، خو لا هم د کندهار په شمول د هیواد د ډیر ولایتونو په تعلیمي مرکزونو کې د شپږم څخه د لوړو ټولګیو ښځینه زده کوونکو ته اجازه نه ده ورکول سوې چې د زده کړو لپاره دې ښوونځیو ته ولاړ سي. امینه د کندهار ښار د ښځو په یوه لیسه کې د اتم ټولګي زده کوونکې ده. هغه وایي سره د دې چې ښوونځی د نارینه وو له ښوونځي څخه جلا او بېله ودانۍ لري، خو لا هم د طالبانو د حکومت لخوا دوی ته د زده کړو د پیل مثبت ځواب نه دی ورکول سوی.
زموږ په ښوونځي کې خو مشکل نشته، ځکه چې د الکوانو مکتب جلا دی، د نجونو مکتب جلا دی، نو زموږ د فضا هم بېخي سمه ده، چاپېریال هم بېخي سم دی. اسلامي مراسم غوښتنه دا ده چې زموږ په نور ولایتونو کې، زموږ په همسایه ولایتونو کې درسونه شروع دي د لوړ سنفو ده. زموږ په کندهار ولایت کې هم باید لوړ سنفونه شروع سي، دا خو د وخت ځای کېده، د وخت بیا هیڅکله نه راګرځي.
د مسعودې په نوم د نهم ټولګي یو بل زده کوونکی وایي په یو شمېر ولایتونو کې د لوړو ټولګیو د ښځینه زده کوونکو تدریسي بهیر روان دی، خو په کندهار کې له کوم واضح دلیل پرته دوی ته اجازه نه ورکول کیږي. دا وایي که ښوونځي ژر پیل نسي، روان کال به ضایع او د زده کړو په برخه کې به خنډ رامنځته سي.
دا دلیل موږ ته هېڅ د قناعت وړ نه دی، ځکه په ځینې ولایتونو کې د ښځینه ښوونځي فعال دي، خو په ځینې ولایتونو کې چې د هغوی له جملې څخه یو هم کندهار دي، د ښځینه مکاتب چې دي د لوړ صنفو دی بند دي، ځکه ضرورت په هر هېواد په هر ولایت کې چې د ښځو د تعلیم ده. نو همداسې کلتوري مسایل چې دي هم تر یو حده پورې، تر ډېره حده پورې ستونزې او مشکلات دي حل دي، ځکه د ښځینه مکاتب چې دي ښځینه استادان دي، ځکه اوناسو د کور مکاتب زموږ سره جلا دي، هم یو استادان سره جلا دي، هم وختونه سره جلا دي، نو ولې باید دا مکتبونه تړلي وسي؟ په ډېر درنښت د دوی څخه هیله کوو ترڅو زموږ د تعلیم په برخه کې زموږ سره همکار اوسي.
د کندهار یو مدني فعال محیب اوتاک د نجونو لپاره د لوړو ټولګیو بندېدل د زده کوونکو د وخت ضایع بولي، او د طالبانو له حکومت څخه غوښتنه کوي چې ژر تر ژره د لوړو ټولګیو زده کوونکو ته د زده کړو اجازه ورکړي.
که څه هم وګورو په زیاترو سیمو کې د شپږم سیم څخه بیا تر دولسم سیم په پورې په ځینو سیمو کې دغه ښوونځي فعال دي او تدریسي بهیر عملا جریان لري، خو متاسفانه په جنوبي غرب حوزه کې دغه مشکل تر اوسه پورې پر ځای پاتې دی، ځکه هم د وخت ضایع ده، هم د زده کوونکو د وخت ضایع ده، او هم په زمن کې دوی ته د تدریسي بهیر ټکنۍ کیږي او د خنډ سره مخ کیږي.
په ورته وخت کې په کندهار کې د طالبانو د حکومت د پوهنې رئیس مفتي قدرت الله وصال وایي د پوهنې وزارت له شپږم ټولګي پورته د نجونو د ښوونځیو د پیل پاړه پرې یوې ځانګړې طرحې کار پیل کړي چې له مخې به یې په نږدې راتلونکي کې د نجونو ښوونځي پیل سي.
د وزارت خبره دا ده چې موږ پر یو جامع پلان، جامع لایحه باندې عمل کوو، نو چې هغه د ګیټ پروګرام دی یا د معلمینو د ښوونکو پروګرام دی، برنامه هغه به هم شروع کیږي انشاءالله. د شپږم څخه لور د نجونو مکتبونه به هم شروع کیږي، فقط دغه انتظار دی چې د وزارت تخوا څخه هغه لایحه مرتبه سي. او دا لایحه هم د دې لپاره ده چې زموږ مندي، زموږ خوندې او دغه زموږ هیوادوالو بچانې چې هغه مکتبو ته ځي په سالم چاپیریال کې ولاړ سي، په ښه ماحول کې ولاړ سي، هغه څه مشکل او ستونزه نسي پکې را، خپل درسو ته دي په سالمه فضا کې ولاړ سي.
په کندهار کې د نجونو د زده کړې په وړاندې د لوړو ټولګیو تړل کېدل یوازنۍ ستونزه نه ده، بلکې د دې ولایت په ډیرو ولسوالیو کې د پخواني حکومت پر مهال د کلتوري رواجونو او نامنوي په وجه د نجونو ښوونځي تړلي وو.
د کندهار ترڅنګ هلمند لاغو ولایتونو څخه دی چې د ژمي پر مهال نجونې او هلکان پکې ښوونځیو ته ځي، خو په هلمند کې هم تر اوسه له شپږم ټولګي پورته نجونې مکتبونو ته نه ځي او طالبانو بندیز پرې لګولی دی. د نجونو تعلیم یو له هغو بنیادي غوښتنو څخه ده چې نړیوالې له طالبانو غواړي. د طالبانو د حکومت چې نړیوالې په رسمیت نه پیژني یو شمېر غوښتنې لري، یوه یې هم د نجونو تعلیم دی. ملالی بشیر د همدا د نجونو د تعلیم پر موضوع په هلمند کې د نجونو د یو ښوونځي د پخوانی مدیر او اوسنی ښوونکي قمر نیازی سره خبرې کړې او په سر کې پوښتنه ترې کړې چې تیر کال د ښځینه زده کوونکو لپاره څه ډول ارزوي.
تیر کال په پرتله باندې د ټولو ښځو لپاره افسوسناک او د زده کړې بهیر دروازې بندېدل، د هر څه ډېر مشت، یعنی تر یو ناورین کم نو.
تاسو چې د کومو زده کوونکو سره په تماس کې یا تاسو په نظر د دوی په ژوند کې څومره لوی بدلون راغلی دی؟
بیخی ډیر متاثر دی، بیخی سیخواتور دی، یو ډول حالت لري چې بالکل حالتونه د بیان نه دی، ځکه چې زموږ په منطقه کې د وم سنف څخه تر دولسم سنف پورې تر اوسه هیڅ متعلم مکتب ته نه تللی، استادان مکاتبو ته نه راځي د لیسې د دورې استادانې. هفته کې یو ورځ دوه ورځې راسي پوښتنه وکړي زموږ ماشاته والا سوی یا نه دی، والا سوی زموږ سرنوشت به څنګه سي. داسې یو ډول تشنج دی، یو ډول تشویشونه دي د خلکو سره، بالخصوص د کوونکو سره. زده کړیالان دا تشویش لري چې زموږ به آینده څنګه سي. موږ د تقریبا خصوصا د دولسم صنف شاګردان، نو هغوی وایي دغه زموږ د دولسم صنف درسونه به څنګه سي، موږ تر دغه ځایه پورې زحمت وایستل دا دولس کاله، اوس داسې ټول دغه ولاړه درس وه، دا به څنګه سي.
طالبانو ویلي دي چې دوی به د اسلام په چوکاټ کې زده کوونکو ته د زده کړو اجازه ورکړي، خو په یو شمېر ولایتونو کې نجونې اوس هم ښوونځي ته ځي.
خو خبره دا لته ده چې دوی خپل په منځي کې خپل منځي اصول او قانون او مقررات چې باید درلودلی وای نه لري، ځکه چې که دوی دې ته ځیر سي په اسلامي چوکاټ کې په هلمند ولایت کې جنوب غرب حوزه کې په مجموع کې په هلمند کې د ایجاب سره سم انجونې مکتب ته راتللې. موږ په چادري کې ځو، زه مدیر د لیسې یم، زه په چادري کې ځم مکتب ته، زما معلم صاحبان ټول په چادریانو کې راځي مکتب ته. نو موږ دغه نه ایجاب مراد کړ دی، زه نه پوهېږم چې دوی ایجاب څه شته وایي. په مکتب کې مو غیر له دوه دانې سپینجری باباګان چې په دروازه کې دي، نور ټول خلګان ملازمین هم ښځینه دي، سرمعلمین مو هم ښځینه دي، معلمان مو هم ښځینه دي. د اول صنف څخه تر درېیم صنف پورې موږ شپږ صنف هم دغه لرو، هلکانو صنفونه لرو کوچنیان چې اول او دوهم او درېیم صنف کې دي، هغه صنفونه جلا دي، د انجونو سره یو ځای نه دي، جلا صنفونه ورته جوړ کړي دي، جلا استاد ورته ولاړ ده، فقط په دې خاطر چې هغه بعضې کوچنیانې د معلم صاحبانو اولادونه دي چې خپل د مورجانې سره راځي، بعضې کوچنیان د داسې مامورینو اولادونه دي چې مندې به وظایف درلوده لکه ډاکترانې وې، لکه سرنوالانې وې، د هغوی ماشومان باید سهار مکتب ته راغلي وای. نو د هغوی دپاره موږ سهار دغه څو صنفه د ماشومان منلي دي، د الوکان په خپل مکتب کې نور مطلق مناسبه د مکاتب، د ذکرو مکاتب جلا دی. دوی اصلا خپل پر خبره باندې هم نه پوهېږم چې باوري نه دي که خپل منځي اتحاد او اتفاق نه لري د قانون له مخې، چې هغه قانون دوی باید وضع کړي چې باید د ټولو ولایاتو دپاره یو شانتي. خو ګرده افغانان یو، ګرده مسلمانان یو، شکر دی. ولې هغوی ته اجازه کول سوی د مشتره در کول سوی د دې څخه نو دا خسته کیږي چې دا مشتر کوم تهدید لاندې نسی. د ایجاب خبرې خو غوړه د انجینر ګرد په ایجاب کې راځي، استادانه په ایجاب کې راځي، څه مشکل دی چې مشتر د درس اجازه نه راکول کیږي؟ دې راځي د مکاتب نظارت کوي، د ریاست معرف د نمائندګانو سره راځي مکاتب ته، د مکاتب نظارت کوي، دی ویني چې په مکاتب کې نارینه نسته، ګرد په شریعي ایجاب کې شوشل لباس کې مش پرورم په دغه لباس کې راتللو، نن هم په دغه لباس کې راځو. نو ولې د دې لپاره اجازه لرو چې د تر شپږم پورې شاګردان ورزو، د لوړو لپاره ولې اجازه نه لرو؟ دغه مشکل یعنی واقعا ځورونکی دی.
دوی چې تاسو ته راځي، دوی تاسو ته څه وایي؟
دوی وایي موږ ګورو چې معلمین راغلي دي، حاضري ورکوي که نه ورکوي، شاید تاسو دا ماشونه مو اخیستي دي، موږ ایجاب ګورو چې تاسو ایجاب مراد کړی که مو نه دی مراد کړی، د مدیر سره دغه سره چې ودرېږي، بیا مدیر صاحبانو سره، سر معلم صاحبانو سره چې درېږي په هر مکتب کې چې ځي، درسونه مو څنګه دي، ټول باید شرعي اصولو سره سم وي، او دیني د مضامین ډېر وي تر دا نورو مضامینو، استادان مو باید تکړه وي. چې د کار نه دي هغه ته جواب ورکړي چې په کور کې کښېني، داسې خو نه شي کېدلی چې موږ یو معلم ته شپارس کاله تحصیل کړه، د نن راغله د کیمیا معلم دریا د ریاضي معلم د زورته چې په کور کې کښېنه، تا ته موږ ضرورت نه لرو چې د علوم دینی معلم دی هغه دراسې